سړی مسي اوریدونکو ته زما له خوا سلام. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او د ازادي رادیو د لمړي یو ساعت خبرونه د خبرېدو وخت سو. د سر راپور مودا ده چې د افغانستان او پاکستان پر د امریکا ځنګړي استاذي له افغان ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام د خبرونه په ورستو یو شیبو کې ووري. خو اوس خبرونه په پیل کې محمد قسیم سولمل د افغانستان خبرونه اوروي.
سلامونه او شیچاری د هم تردم غړي د مهم خبرونو سرخطونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي مارک روسمن اسلام آباد ته له سفر وروسته پرون په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. طالبانو د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې ویلي و د سړک د غاړې بمي چاودنې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلو تر ټولو لوی علت دی. او د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې امریکا اعلان کړی دغه موټر بم چاودنې په څېړنې کې له لبنان سره مرسته کوي چې د دې هېواد د استخباراتي ادارې مشر وسام الحسن یې وواژه. د هم پوره خبرونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي مارک روسمن اسلام آباد ته له سفر وروسته د یک شنبه پر ورځ په کابل کې وو او هلته یې له ولسمشر حامد کرزي سره خبرې کړې دي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په کتنې کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال جنرال ډاک لارد په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن او د کابل لپاره د امریکا سفیر جیمز کانینګام هم وو. د ولسمشر د ویندوی دفتر په دې اړه چې په دې کتنې کې پر کومو مسلو خبرې وسوې ډېر جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي پاکستان ته د خپل وروستي سفر او د هغه هېواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر د تروریزم او سختریزۍ پر خلاف د جګړې او له حقاني شبکې سره د مبارزې په برخه کې د کتنو او خبرو په اړه ولسمشر کرزي ته معلومات ورکړل. تر دې مخکې مارک روسمن په اسلام آباد کې د پاکستان له ملکي او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د روانو حالاتو په اړه خبرې کړې وې. په افغانستان کې وسلوال طالبانو پرون د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړ چې ویلي و د سړک د غاړې بمونه په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلو تر ټولو لوی علت دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد لسنۍ ته په یو استویلي ایمیل کې ادا کړې ده چې د حکومت مخالف وسلوال د سړک د غاړې ماینونه یوازې د بهرنیو او افغان ځواکونو خلاف کاروي. د شنبه پر ورځ یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر پر مخالفو وسلوالو ټینګار وکړ چې د سړک د غاړې ماینونه دي نه کاروي، ځکه چې د ولسی مرګ ژوبلې تر ټولو لوی سبب همدا د سړک د غاړې بمي چاودنې دي. د کندوز امنیتي ځواکونو د طالبانو د سیمه ییز قومندان په ګډون دوه تنه وسلوال نیولې دي. د کندوز د امنیت قومندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان تېره شپه د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال یو اندازه وسلو سره نیول سوي دي. وسلوالو مخالفینو تر اوسه پرې اړه څه نه دي ویلي. د ناتو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي چې یو سرتیری پرون د افغانستان په جنوب کې په یو بمي چاودنې کې وژل سوی دی. ایساف په خپل اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د کورنۍ خبرونه رحمت الله افغان د سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس د فتح غورځنګ د یک شنبه پر ورځ ویل دوی په لوېدي زغاړه کې سیمې انتخابات ګټلې دي. د حماس اسلام پالی ډلې د انتخابات تحریم کړی وو او پلویان یې پکې برخه نه درلوده. د انتخابات د هغو نتیجو له مخې چې تقریبا وروستۍ دي، فتح غورځنګ د سیمې شورا له 1300 څوکۍ څخه 490 څوکۍ ګټلې دي. راپور نوای څرنګه چې حماس ډله په غزه تړانګې واک چلوي، نو د فتح غورځنګ کاندیدان تر ډېره له رقابت پرته انتخاباتي سلې ته پاتې وو. حماس په غزه تړانګې کې پر رای ورکوونکو بندیز لګولی وو او ویلي وو دوی به د لویدیځ غاړې د انتخاباتو نتایج هم ونه مني. دا په فلسطیني سیمو کې په وروستیو کلونو کې لومړني انتخاباتو حماس او فتح فلسطیني ډلې ونتوانېدي چې په خپلو کې د بیلتون د ختمولو لپاره د مصر په منځګړیتوب د ملي یووالي رامنځته شوی توافق عملي کړي. دا په فلسطیني سیمه کې د پارلماني او ولسمشۍ د انتخاباتو د ځنډ سبب هم شو. په دې انتخاباتو کې په لویدیځ غاړه کې په سلو کې 450 په شرایطو پوره کسانو برخه اخیستې وه. امریکا اعلان کړی ده د هغه موټر بمی چاودنې په څېړنه کې له لبنان سره مرسته کوي چې د دې هېواد د استخباراتو ادارې مشر یې وواژه. د اعلان په داسې حال کې کیږي چې پرون په لبنان کې تاوتریخوالي بیا زور واخیست. په بیروت کې د جنرال وسام الحسن د جنازې تر مراسمو وروسته د ویرکوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړې وشوې. پولیسو هوایي ډزې وکړې او د هغو مظاهرهچیانو د خپرولو لپاره یې اوښکۍ بهونکي ګاز استعمال کړل چې هڅه یې کوله د صدراعظم نجیب مقاتب پر دفتر حمله وکړي. دوی پر صدراعظم تور پورې کړل چې د سوری ګوډاګای دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د ټلیفون له لارې له مقاتی سره په خبرو کې د جمعې د ورځې به می برید وغانده. د بهرنیو چارو وزارت ویان ویکتوریا نولاند ویل میرمن کلینټن او مقاتی موافقه وکړه چې د دې بمې حمله په څرنه کې به امریکا مرسته وکړي. د لبنان د حکومت مخالفانو په دې حمله کې د سوری رژیم په لاس لرلو تورن کړ چې له زیاتې مودې په لبنان کې پراخ نفوذ لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه د جمهوریت غوښتونکو ګونسیال کاندید میر شامنی د دوشنبه په شپه په دریمه او وروستۍ مناظره کې برخه اخلي. د امریکا انتخابات د نومبر په شپږمه کېږي. دواړه کاندیدان به په فلوریډا ایالت کې د نوي دقو لپاره په مناظره کې برخه اخلي. تر ډیره به د دوی پر بهرنیو پالیسیو متمرکز وي. تمه کېږي د مناظرې چلوونکي د افغانستان، پاکستان، سوریه، لیبیا، روسیې، چین او اسرائیلو دغه راز د ایران د اټومي پروګرام د لانجې په اړه له دوی څخه پوښتنې وکړي. د کاناډا لپاره د امریکا سفیر وایي یو کاناډایي سرتیری په خپل جرم اعتراف کړی ده چې روسیې ته د امریکا او کاناډا جاسوسي کوله. د کاناډا لپاره د امریکا سفیر ډیوډ جوکوبسن د کاناډا له سی ټی وی سره په مرکه کې ویل د سمندري ځواکونو پخوانی استخباراتي افسر جیفری پاول د امریکا او کاناډا محرم معلومات پر روسیې پلورلی دي. سفیر د دغو معلوماتو د څرنګوالي په باب له څه ویلو ډډه وکړه، خو ویې ویل دا په لوړه کچه پټ محرم مواد و. څلوېښت کلن کاناډایي افسر د روانې میاشتې په پیل کې په یو محکمه کې پر خپل جرم اعتراف وکړ چې جاسوسي یې کوله. له یمن څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې په یو هوایي حمله کې څلور مشکوک سخت دریځي وسلوال وژل سوي دي. چارواکو او ولسي سرچینو ویلي دي فکر کېږي پرون یوې امریکایي بي پیلوټه الوتکې دغه برید کړی وي. راپورونه وایي برید په ختیځ ولایت ماراب کې یو موټر په نښه کړ چې د القاعده شبکې مشکوک سخت دریځي وسلوال پکې سپاره وو. په وروستیو کې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې د امریکا د مشکوکو بي پیلوټ الوتکو بریدونه په یمن کې زیات شوي دي. او وروستۍ خبر هم دا چې په اردن کې چارواکو څرګنده کړې ده چې د القاعده شبکې لخوا په دې هیواد کې پر لویدیځو اهدافو د بریدونو یو ممکنه طرحه شنډه کړې ده. د اردن د عمومي استخباراتو ادارې د یک شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل امنیتي ځواکونو د سې شنبې په ورځ د یولسو اردنیانو یوه ډله نیولې ده چې په پایتخت عمان کې پر مارکیټونو، سماوارانو او بهرنیو سفارتونو د بمي بریدونو پلان درلود. په بیان کې راغلي دي دې کسانو چې په عراق کې القاعده شبکې سره اړیکې لرلې د جون له میاشتې راهیسې د دې بریدونو په طرحه کار کاوه او له ګاونډي هېواد سوریې څخه یې چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي وو. په 2015 کال کې پوردون کې په دا ډول یو برید کې چې اردنی چارواکو د القاعده شبکې کاروباله وسلوالو کسانو په عمان کې پر دریو هوټلونو تنظیم شوي بریدونه وکړل. په دې بریدونو کې 60 کسان وژل شوي وو او 160 تنه نور ټپیان شوي وو. د خبرنو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوردل. اته بجې او اته دقیقې سپینند دوشنبه د لړم یا عقرب اوله د اکتوبر 2020 د افغانستان او پاکستان پر د امریکا ځنګړي استازي له افغان ولسمشر سره د پکتنې کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. ځینې امریکایي ماهرین د افغان ځواکونو د روزنې په اړه د امریکا پر موجودې تګلارې انتقاد کوي. وسلول طالبان د ملګرو ملتونو وروستی راپور نه مني چې وایي د سړک غاړې بمونو د چاودنو له کبله ملکي تلفات 20% زیات شوي. هشت د ملي شورا د غړو تګ د شورا غونډې ټاکنې کړې.
د څلوېښتو د 50 په شاوخوا کې د مشرانو جرګې غړي کړلې دي. دا جاوکا په وزارت هلته د دې لپاره مفت ځایونه نیولې دي. دا یو ملي خیانت ده.
د بهرنیو چارو وزارت منی ځینې ډیپلوماتان چې د رسمي کارونو لپاره نورو هیوادونو ته ځي بیا هیواد ته نه راستنېږي. له یوه سیاسي او حقوقي کارپوه سره مرکه لرو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د نوې طرحې رد یا تصویب د چا صلاحیت دی؟
دغه ویټو د رئیس جمهور چې قانون ویټو کوي بعضې مواد ردی هغه بیا هم د ولسی جرګې تر څېړنې لاندې نیول کېږي. ولسی جرګه دا واک لري چې بیا هم خپله پرېکړه د غړو د رایو په اکثریت تایید کړي.
په مشرانو جرګه کې د کونړ یو سناتور انتقاد کوي چې د لرګیو د قاچاق مخنیوی نه کېږي.
هغه څوک چې دته د لکېدو اجازه ورکوي، هغه څوک چې د شپې دی ته ګزمې کوي، فایرې کوي، هغه د لارې قومندانان پولیس ټول په خپلو وظیفو باندې دی، هیڅ څوک پوښتنه نه کوي.
دا ورکو عزیزانو د لټې پروګرام د خبرونې پورسته یو شیبو کې واوري. د افغانستان او پاکستان پر د امریکا ځنګړي استازي مارک ګراسمن پرون په کابل کې له ولسمشر حمید کرزي سره کتلی دي. ګراسمن تر دې مخکې اسلام آباد ته تللی وو او هلته د پاکستان له پوځي او ملکي چارواکو سره پر نورو مسلو سربیره د افغانستان پر حالاتو هم خبرې کړي. تفصیل له اجمل انس خاوري.
اسلام آباد ته له سفر وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی مارک ګروسمن د یکشنبه په ورځ په کابل کې او هلته یې له ولسمشر حامد کرزي سره خبرې کړي. د ولسمشر کرزي د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په کتنه کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال جنرال ډوګلوټ او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان آلن او همدارنګه په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمس کنګم هم برخه لرله. د ولسمشر د ویندوی دفتر په دې اړه چې په دې کتنه کې په کوم مسلو خبرې وشوې ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي پاکستان ته د خپل روسي سفر او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر د تروریزم او سختریزې پر خلاف د جګړې او له حقانی شبکې سره د مبارزې په اړه د خپل کتنو او خبرو په اړه ولسمشر کرزي ته معلومات ورکړل. تر دې مخکې مارک ګروسمن په اسلام آباد کې د پاکستان د ملکی او پوځي چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي په پاکستان کې پر نورو لیدنو کتنو سربیره د دې هیواد د پوځ له مشر جنرال پرویز اشفاق کیانی سره او د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هنار بانی کر سره خبرې کړې وې. د فرانسې خبری اژانس د پاکستان د یو پوځي سرچینې په حواله ویلي چې د جنرال اشفاق کیانی سره مارک ګروسمن په نورو مسلو سربیره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه هم وغږېده. ګروسمن په اسلام آباد کې دا رد کړی و چې ګوندي دې هیواد ته د تلو موخه د پاکستان هڅول دي چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. نوموړي ویل دا د پاکستان په حکومت او په اوس پورې اړه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هنار بانی کر سره تر لیدنې وروسته دواړو لورو په یوه ګډه اعلامیه کې ویل چې په بیلابیلو دوه اړخیزو د سیمې په مسلو یې خبرې کړي. په دې ګډه اعلامیه کې همدارنګه دواړو لورو په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې د بهیر د ملاتړ او په دې برخه کې د ګډ کار ژمنه هم کړې وه. مارک ګروسمن په داسې حال کې افغانستان او پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې ګوندې د طالبانو یو شمېر مشران د سولې د خبرو لپاره عربي هیوادونو ته د تلو لپاره پاکستاني پاسپورټونه ترلاسه کوي. د یک شنبه په ورځ په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی په کابل کې خبري اعلانو ته وویل افغانستان، امریکا او پاکستان په دې موافق دي چې د سولې د خبرو اترو لپاره باید طالب مشران د تګ راتک خوندیتوب ولري. باور دی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن به د پاکستاني او افغان چارواکو سره په خپلو وروستیو لیدنو کتنو کې په دې مسله خبرې کړې وي.
ځینی امریکایي ماهرین د افغان ځواکونو د روزنې په اړه د امریکا پر موجوده تګلارې انتقاد کوي او وایي چې دغه بهیر باید په زیاتې چټکۍ سره پر مخ ولاړ نه سي. د دغه ماهرانو په وینا افغان ځواکونه لا هم دې ته تیار نه دي چې د هیواد امنیتي چارې سنبال کړي، خو د دې برخلاف امریکایي او ناټو قومندانان بیا روانو هلو ځلو ته هیله مند دي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې حمید مومندې جزئیات اوروي.
د پینټاګون مشرانو د سپینې ماڼۍ سلاکارانو او په کانګرس کې دواړو ګوندونو د اوږدې مودې لپاره په چټکۍ سره د افغان پوځ پراختیا ته له دغه هیواد څخه د امریکا د وتلو د ستراتیژۍ د مهم عنصر په توګه کتلی دی. له کلونو راهیسې دوی دا دلیل وړاندې کوي چې د یو درې نیم لکه کسیزه ځواک رامنځته کول به افغان حکومت د دې جوګه کړي چې د امریکایي او ناټو ځواکونو د جنګي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته له طالبانو سره جګړې ته دوام ورکړي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا پوځ د افغان ځواکونو د شمیر د زیاتولو په اړه خپل هدف ته د نږدې کېدو په حال کې دی. دا لا تر اوسه پورې لرې برېښي چې دوی د هیواد د امنیتي چارو د سنبالولو جوګه وي. د افغان پوځ هیڅ یو کنډک د امریکایي سلاکارانو پرته د عملیاتو جوګه نه دی. اکثره افغان پولیس د ګزمو پر ځای خلک د رشوت لپاره قطع کوي. د لومړۍ لیکې قطعات د خپل فعالیت د دوام لپاره لازم مواد نه ترلاسه کوي. د ورځپاڼې په وینا استخباراتي، هوایی او روغتیایي خدمات کمزورې دي او تر ټولو خطرناک دا چې د افغان سرتیرو مخ په زیاتېدونکي شمېر خپلو امریکایي او ناټو همکارانو ته ټوپک کړوي. انډیپندنت لیکي چې د دغو حملو په پایله کې اکثره امریکایي افسرانو او ملکی ماهرینو چې د دغو ځواکونو سره کار کړی د افغان ځواکونو د شمیر لپاره ټاکل شوی هدف تر پوښتنې لاندې راوستلی دی. د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو پخوانی ډګرمن روګر کرسټن چې دوه کاله په کابل کې د ناټو په قومندانۍ کې د بغاوت ضد په برخه کې د سلاکار په توګه تیر کړی وایي چې موږ یو ستر ځواک رامنځته کړی دی. د د په وینا کله چې تاسو دومره ځواک په دومره چټکتیا سره رامنځته کوئ نو تاسو د رهبرۍ د وړتیا، بلاغت او هوښیارۍ پرته مشران رامنځته کوئ چې نشي کولی اهداف ترلاسه کړي. له لسو زیات پوځي افسران چې له تورن نه نیولې تر جنرالانو پکې شامل دي او په تیرو دوو کلونو کې د افغان ځواکونو په روزنه کې برخه درلودله له دې ارزونې سره موافق دي. خو له دې سره سره د پوځ جګپوړي قومندانان له دې ملاتړ کوي چې طالبانو ته د ماتې ورکولو او په دغه غریز هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د یو ستر ځواک رامنځته کول ضروري دي. په 2009 میلادي کال کې کله چې سپینې ماڼۍ د افغانستان لپاره د 300,000 کسیز یو ګډ ځواک د روزنې پلان تصویب کړ، نو په واشنگټن کې یو اندېښنه د دغو ځواکونو د لګښت پورته کولو په اړه وه. ورشپانه لیکي چې د دغه ځواک د پاللو لپاره اوس کلنی لګښت 4.1 میلیارد ډالر دی چې د افغانستان د کلنی عایداتو دوه برابره جوړوي. د امریکا متحده ایالات بچی په تیرو لسو کلونو کې د افغان ځواکونو پر روزنه شاوخوا 50 میلیارد ډالر لګولي، د دغه لګښت زیاته برخه پورته کړي. امریکایي او ناټو قمانداران وایي چې د ځینو ستونزو سره سره چې پکې د طالبانو ویره او نالوستي شامله ده، افغان پوځ او پولیس په ښه ډول وده کوي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنټا ویلی دی چې دغه ځواکونو د زیاتو پیچلو عملیاتو مشري په غاړه اغستې او زیاته مرګ ژوبله زغمي، چې دا پخپله د دوی لخوا د قربانۍ د ورکولو او د دښمن په وړاندې د جنګي ډلو د ارادې څرګندوی کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم ټینګار کړی چې ځواکونه به مخکې له دې چې په 2014 میلادي کال کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لپاره د ناټو لخوا ټاکل شوی وخت راورسیږي، تیار دي چې د ټول هیواد امنیتي چارې په غاړه واخلي. د جنگ په لومړیو کلونو کې امریکا او متحدین سلا شوي چې د افغانستان لپاره یو 10,000 کسیز ځواک جوړ کړي. دغه هدف په 2008 او په 2008 کلونو کې لوړ شو، خو د ځواک د زیاتولو بهیر وځنډید او د ځکه چې د بوش ادارې د دې لپاره بودیجه او پرسونل نو ځانګړي کړي. تر 2009 میلادي کال پورې د پولیسو ځواک تر دې هم په ناوړه حالت کې وو او تقریبا 95,000 کسانو د پولیسو یونیفورم اغوست چې نیمایي روزنه نه ترلاسه کړي. دوی په سمه توګه سنبال شوي نه وو او زیاتره په خلکو کې د ګزمې کولو پر ځای د رشوت پر راټولولو تمرکز کاوه. انډیپندنت کراس پانالی کې ځینو جګپوړو امریکایي افسرانو ته په چټکۍ سره د پوز د شپیر زیاتول د یوې تیروتنې په توګه ښکاري. یو امریکایي جنرال دا کار غیر مسؤلانه بولي، خو د افغانستان لپاره د 3,250,000 کسیز ځواک د روزلو پلویان به دا استدلال کوي چې د روزنې سستول او د کم شمیر ځواکونو روزل به طالبانو ته زمینه برابره کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړی.
په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړ چې ویلي وو د سړک د غاړې بمونه په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلو تر ټولو لوی علت دی. دا په اصل کې د چې په دې وروستیو کې په بلخ کې د سپرلویو پر یو بس موټر د سړک د غاړې د ماین چاودنې 19 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو ووژل. تفصیل اجمل انس خوري.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو واستولې ایمیل کې دا کړی چې د حکومت مخالف وسلوال د سړک د غاړې مینونه یوازې د بهرنیو او افغان ځواکونو خلاف کاروي. د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې رسونې دفتر په مخالف وسلوالو ټینګار وکړ چې د سړک د غاړې مینونه نه کاروي، ځکه چې د ولسی مرګ ژوبلې تر ټولو لوی سبب همدا د سړک د غاړې بمیچاودنې دي. مجاهد بیا دا هغه تبلیغات بللی چې غواړي طالبان له هسې بریدونو منه کړي چې د په وینا اشغالګرو ته مرګ شو بلاړي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه وروسته لاغې کړي چې د جمعې په ورځ بلخ ولایت کې د یو واده مبارکۍ ته روان بس باندې د سړک د غاړې ماین وچاودي او 19 کسان پکې وژل شول او 15 نور ټپیان شول. په مړو او ژوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو. د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر وایي د یکشنبې په ورځ د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې هم یو وار بیا د بلخ ولایت کې د سړک د غاړې د چاودنه یاد او وغندل شو. ملګری ملتونه وایي مخالف وسلوال په کورونو کې جوړ شوی ماینونه په لارو کې خخایي چې د ولسی خلکو د مرګ شوبلې سبب کیږي. د دې سازمان په وینا په تیرو 9 میاشتو کې په دا ډول د سړک د غاړې بمی چاودنو کې 340 ملکیان وشل شوي او 600 نور ټپین شوي دي. دا تیر کال د همدې وخت سره په مقایسه په دې ډول مرګ ژوبلو کې سکال په سلو کې 10 سیاتوالې راغلي. په دې اړه په کابل کې د یوناما یو ویان نظیف سالارزی ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 30
که څه هم د بلخ د چاودنې پړه حکومتي چارواکو پر وسلوالو طالبانو اچولې وه، خو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په دې چاودنه کې د دوی لاس لرل رد کړي دي. نوموړي ویلي دوی د سړک د غاړې بمونه یوازې د بهرنیو او افغان ځواکونو پر ضد کاروي او دا د لرې ځایه کنټرولېدونکي بمونه وي چې په خپل سر نه چوي.
تاسی ازادي رادیو ته غوښتي اس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 40 دقیقې کېدونکې دي. او سم رضوان مراد نړیوالو رسپونه ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز رسپانه تر دې انوان لاندې چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو بریدونه د دواړو خواو ترمنځ اعتماد هم وجني یو مقاله خبره کړې ده. رسپانه لیکي د افغان ځواکونو لیکو څخه په لویدوزو سرتیرو او ملکانو باندې د بریدونو له امله د دغو دواړو قواو ترمنځ اعتماد لمنځه تللی او دواړه لوري د یو بل په وړاندې د غصې او ویرې احساس کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې برخه کې د هغې خپل منځي جګړې یادونه کړې چې د تیر سپتمبر میاشت په 9 نیټه د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي او افغان سرتیرو ترمنځ شوې ده. د ناټو یو لوړ رتبه مقام نیویارک ټایمز ته ویلي دا ډول پیښې په ژوره توګه رواني تاثیرات لرلی شي او موږ غواړو په دې خاطر چې په راتلونکي کې د دواړو خواوو ترمنځ همکاري اغېزمنه نه شي د دې پیښو مخه ونیول شي. دغه راز هغو افغان سرتیرو چې په دې پیښه کې ښکېلو ویلي چې د دوی او نړیوالو ځواکونو ترمنځ اړیکو کې اوس واټن رامنځته شوی دی. 28 افغان سرتیری ریدی ګل چې د امریکایي ځواکونو لخوا پر پوسته حمله شوې او دی پکې ټپي شوی دی نیویارک ټایمز ته ویلي موږ نشو کولی د هغوی دوستان واوسو ځکه هغوی زموږ په ژبه خبرې نه کوي. دا مطلب د لیکونکي په وینا د ریدی ګل دا څرګندونې څومره چې د دواړو خواوو ترمنځ پیدا شوی واټن ښیي هماغه شان په ساده ډول د واقعیت ښکارندوی هم دی. شیکاګو ټریبیون ورځپاڼې هم د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو د حملو موضوع یاده کړې ده او په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو ستراتیژي دا ده چې افغان ځواکونه وروزي او تجهیز کړي څو له دې هیواد څخه د نړیوالو عسکرو له وتلو وروسته د جګړې د پرمخ بیولو او ثبات راوستلو مسؤلیت پر غاړه ولري. خو د مقالې د لیکونکي په وینا کله چې د متحد او دښمن ترمنځ توپیر نشي کېدای د دغه شان پلان تکمیل او عملي کېدل ستونزمن کار دی. ورځپاڼې په دې برخه کې د هغو څه د پاسه 500 بهرنیو سرتیرو یادونه کړې چې یوازې په روان کال کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په شو بریدونو کې وشل شوي دي.
سعودي عربستان ته د حج لپاره د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د ګڼ شمېر غړو د تګ له امله د دواړو خونو عمومي غونډې له 2 ورځو راهیسې نه کیږي. د ولسی جرګې غړي وایي چې د دوی تر سلو ډېر همکاران حج ته تللي او د مشرانو جرګې غړي هم وایي چې د دې جرګې له 40 څخه ډېر غړي حج کولو ته تللي دي. د ملي شورا غړي وایي چې دغو کسانو ته د حج او اوقافو وزارت او ځینو سفارتونو اسانتیا برابره کړې او د شورا ځینې غړي له خپل موقف څخه په استفاده حج ته تللي دي. تفصیل د معصوم ایوان پر رپورټ کې.
سعودي عربستان ته د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو شاوخوا 150 غړي د حج کولو لپاره تللي چې له 2 ورځو راهیسې د دواړو خونو عمومي غونډې نه کیږي. د ولسی جرګې او مشرانو جرګې غړي وایي چې په یادو 2 ورځو کې دوی پر ځینو مهمو قوانینو او مسایلو بحث درلود چې له ځنډ سره مخ شوي. د شنبې په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډه ځکه وځنډېده چې نصاب پرانه وو او ډېر غړي د حج مراسمو ته تللي وو او څه نورې غیر حاضر وو. د یک شنبې په ورځ هم د مشرانو جرګې له 2 غړو څخه شاوخوا 10 تنه عمومي غونډې ته حاضر شوي وو او پاتر نورې حج ته تللي وو چې د دې جرګې غونډه هم ونه سوه. د مشرانو جرګې غړي داود حساس وایي چې تر 40 ډېر د دې جرګې غړي حج ته تللي. نوموړي د سناتورانو دغه تاک له ولس سره جفا بولي.
ملت ټول سترګې پارلمان ته په لارې باندې دي چې دوی رایه ورکړې د خلکو ته پر رایه باندې لاسونه غوږونه پزې پرې سوي دي. تر 40 او 50 په شاوخوا کې د مشرانو جرګې غړي تللي دي. د اجاوکاپ وزارت هلته د دې لپاره مفت ځایونه نیولي دي. دا یو ملي خیانت ته چې اجاوکاپ وزارت یې دا د چوکۍ سره سوې استفاده ده. سکه یوازې هغه د ټیکټ مصرف ته 600 تر 800 ډالر په هغه تعویلې نور هیڅ مصرف دی نه لري. د افغانستان د خلکو سره دا یو جپاده چې په دې حالت کې مشکو.
د ولسی جرګې غړي وایي چې د دې جرګې له 100 څخه ډېر غړي حج کولو ته تللي خو دغه شمیر په ځینو راپورونو کې تر 140 ډېر یاد شوی. د ولسی جرګې غړي ډاکټر میربت خان منګل ازادي راډیو ته وویل چې غونډې له دې عمله بندې شوي او هر هغه کار چې د ولسی جرګې غونډې له ځنډ سره مخ کوي د افغانستان د قوانینو خلاف دی.
د ولسی جرګې جلسې وتړل شوې او خلک دلته مشکلات لري. اکثریت قوانین دي چې غو باندې هم بس نه شوی. باید هغه خلک په دې بازو سهمیو کې چې دولت حساتن بازار کینی لري هغه غریب خوار بیچاره خلک باید حج ته لاړ شي. نو وکیل صاحبان دومره توان لري چې دوی خپل لګښت باندې حج ته لاړ شي. نو دا د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف هم د داخلي طرز عمل هم هر هغه څه چې د مجلسو خان ګرځي د دې قوانینو خلاف دی چې هغه عمل ولسی جرګه به تر سره نکړي.
راپور نه وایي چې دغه وکیلانو او سناتورانو فرضي حج کړي او دا یې څو موار دي چې د نفلي حج لپاره مکه شریف ته ځي. د مشرانو جرګې یو بل غړي رفیع الله حیدری وایي دغه کسانو باید له یو دیني عالم څخه پوښتنه کړې وای چې نفلي حج باید ډیر ثواب لري او که د ولس اوسنیو لوی ستونزو ته شاګرځول او له خپل موقف څخه نواړه ګټه اخیستل لوی ګناه ده.
دا هغه څوک دي چې سفارتونو ته لارې لري کولای شي چې دا غیزه نه ویزه واخلي. که سړی نفلي حج کوي نو باید وګوري او د علماو نه په دې کې پوښتنه وکړي چې هغه مسؤلیت چې دل طرف غاړه ده د دې پرې خو د لوی ګناه لري او که آلته زما غل ډیر لوی ثواب لري. دوه دواړه باید تلکه واشي.
د ملي شورا د یو شمېر غړو انتقاد د افغانستان د حج او اوقاف وزارت هم دی چې دوی ته یې حج ته د تللو اسانتیا برابره کړې، خو دغه وزارت وایي چې دوی یوازې د ملي شورا شاوخوا 15 غړو ته امکانات ورکړي او نور پاته د سعودي عربستان د سفارت له لارې تللي. د حج او اوقاف وزارت د حج رئیس قاضي مختار ازادي راډیو ته وویل چې د ملي شورا غړو د سفارت څخه ویزې اخیستي او په خپلو لګښتونو تللي.
یو تعداد کسان د ولسي جرګه او مشرانو جرګه یعنې فلسفه عادي عادي موږ سره پیسې تاول کړي دي تللي دي، ممکن لاس پنځلا تر شلا پورې هم داسې وي خو د دینه زیات نه دی. او هغه کسان چې په خپله آزاد ویزه اخیستي دي او دوی په خپله تللي دي ټکټ هر څه اخیستي دي، دا وکیل صاحب موږ پورې حال نه لري. دوی د سفارت سعودي نه آزاد ویزې اخلي او په خپل پیسې سعودي عرب ته خپل شورا له خوا نه دوی مکتوب وړي دي سفارت سعودي ته او سفارت سعودي هم دا تعامل لري، یعنې دا زموږ کار نه دی.
تر دې پخوا هم د ولسي جرګې او مشرانو جرګې پر ګڼ شمېر غړو دا انتقاد شوی چې له خپلو چوکیو څخه په بېلابېلو برخو کې ناوړه ګټه اخیستې. د ولسي جرګې په 15 او 16 دوره کې د دې جرګې اداري پلاوي په وار وار شکایت کړی چې ډېر وکیلان شخصي کارونه کوي او غونډو ته نه حاضرېږي چې عمومي غونډې له ستونزو سره مخ کړي. که څه هم د دواړو جرګو اداري پلاوي په دې اړه شکایتونه کړي، خو پر اداري پلاوي انتقادونه دا دي چې ولې په دې اړه له جدي اصولو کار نه اخلي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت منی چې ځینې افغان ډیپلوماتان چې د رسمي کارونو لپاره بهرنیو هیوادونو ته تللي بیرته نه دي راغلي. د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې تیر کال شاوخوا 15 افغان ډیپلوماتان چې ځینو اروپایي هیوادونو ته تللي، هلته یې د هغو هیوادونو له حکومت څخه د سیاسي پناه غوښتنه کړې او بیرته نه دي راغلي. جمیلې ظریف په دې باب رپورټ برابر کړی.
د افغانستان په سیاسي او اقتصادي نظام بې باوري د دې لامل شوی چې یو شمېر افغان ډیپلوماټان په بهرنیو هیوادونو کې د خپل رسمي کارونو له خلاصولو وروسته بیرته هیواد ته رانشي. د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې یو شمېر افغان ډیپلوماټان په بهرنیو هیوادونو کې د خپل رسمي کارونو له خلاصولو وروسته بیرته هیواد ته نه راځي. د دې وزارت ویان جنن مسازی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ډیپلوماټان د بیلابیلو لاملونو عمله بیرته هیواد ته نه راځي، خو دا چې کوم لاملونه هغه په حق لڅونه ویل.
د بده مرغه یو شمېر ډیپلوماتان چې په سفارتونو او قونسلګریو کې د خپل رسمي کار له پایته رسولو وروسته د بیلابیلو لاملونو له امله بیرته هیواد ته نه راځي، دا د افغان دولت په خاصه توګه بهرنیو چارو وزارت ته د خواشینۍ وړ ده. خو هغه کسان چې په بهرنیو هیوادونو کې پاتې کیږي موږ ته ګټه نه رسوي،
نه برای دولت افغانستان او نه برای وزارت امور خارجه مؤثر یا مفید هستن.
سره له دې چې په بهرنۍ هیوادونو کې د پاتې شویو افغان ډیپلوماتانو په حق له دقیق ارقام نشته، خو د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې تیر کال شاوخوا 15 تن افغان ډیپلوماتان اروپایي هیوادونو ته تللي او هلته د خپل رسمي کارونو له خلاصولو وروسته پاتې شوي دي. یو تن له دغو ډیپلوماتانو چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو او نور امکاناتو د نشتون له امله بیرته هیواد ته نه دي ستنه شوي. دغه ډیپلومات په یو اروپایي هیواد کې د افغانستان د سفارت د مرستیال په توګه کار کوي. دغه ډیپلومات ازادي راډیو ته وویل چې اوس له خپل کورنۍ سره یو بل اروپایي هیواد ته تللی او هلته د سیاسي پناه غوښتنه کړې. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په اروپایي هیوادونو کې د افغان ډیپلوماتانو پاتې کېدل د هیواد لپاره لوی شرم دی. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي سید اسحاق کلنی ازادي راډیو ته وویل چې باید افغان حکومت د دې کار مخه ونیسي.
دا خو د افغانستان په تاوان ځکه دی چې اول خو د افغانستان د حیثیت چې د ډیپلوماټان ناراضي او بل دا دی چې کوم داسې کادرونه چې په افغانستان کې ور باندې کار شوی، مصارفات شوي دي او هغوی باندې زده کړه کوي چې هغوی باید دغه ډیپلوماتیک مقام ته ورسیږي او هغه کار پرېږدي دي، بیرته چې د هغې ځای ډکېږي ډېر وخت اخلي.
افغانستان د وسلوالو طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې خپل سیاسي دفترونه پرانستل. په افغانستان کې اقتصادي او امنیتي ستونزې او د ژوند ګڼ شمېر نور امکاناتو نشتون نه یوازې دا چې د دې لامل کېږي چې افغان ډیپلوماتان بیرته هیواد ته رانشي، بلکې ګڼ شمېر نور عام افغانان هم د هیواد پرېښودلو ته اړ باسي. خو په اروپایي او امریکایي هیوادونو کې افغان ډیپلوماتانو ته د سیاسي پناه ورکول بیا نورې ستونزې هم پیدا کوي. د کتونکو په اند هیواد ته د ډیپلوماتانو بیرته نه راتګ د افغانستان په نظام او حکومت د اروپایي هیوادونو د بې باورۍ فضا رامنځته کوي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د دا ورکو از زنو د لټون د پروګرام ترڅنګ ځینی راپورونه هم لرو، خو ستنیم بجې کېدونکې دی له محمد قسیم سلیمان څخه د مهمو خبرونو سرخطونه ورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک کراسمن پرون په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره د لیدو پر مهال پاکستان ته د خپل وروستي سفر په اړه معلومات ورکړل. طالبانو د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې ویلي وه د سړک د غاړې بمي چاودنې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلو تر ټولو لوی علت دی. د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس د فتح غورځنګ د یکشنبې پر ورځ ویل دوی په لویدیځه غاړه کې سیمه ییز انتخابات ګټلي دي. امریکا اعلان کړی دغه موټر بم چاودنې په څېړنه کې له لبنان سره مرسته کوي چې د دې هېواد د استخباراتي ادارې مشر ویسام الحسن وواژه. له یمن څخه رارسېدل راپورونه ښیي چې د امریکا د یوې مشکوکې بې پیلوټ الوتکې په حملې کې څلور مشکوک سخت دریزې وسلوال وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې دغه د جمهوریت غوښتونکو ګوند سیال کاندید میت رامنی د دوشنبې په شپه په درېمه او وروستۍ مناظره کې برخه اخلي.
تاسی ازادي ایرادیو ته غوږ یاست. افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر حمید کرزی به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د قانون طرحه چې ولسی جرګې د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې تصویب کړه توشیح نه کړي. د دې موضوع په اړه احمد تکل د حق او عدالت ګوند اجرایي کمیټې لغړي او د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده. ښاغلی رنجبر، اول دې پوښتنې ته ځواب ووایه چې د ولسمشر لخوا د دې قانون رد منطقي توجیه لري او کنه؟
دا دی رئیس جمهور واک ده چې کوم قانون توشی کوي او کوم قانون نه توشی کوي،
مګر د دې لپاره خو به دلایل وړاندې کوي.
یقینا حتما باید رئیس جمهور کله وی ماده او څو مواد د قانون سره موافقتونه لري، د دې مواد په حق له خپل نظریات او استدلال لیکنی شکل باندې بیرته ورسی جرګې ته مستردی لیږي. دغه ویټو د رئیس جمهور چې قانون ویټو کوي بعض مواد ارادی هغه بیا هم د ولسی جرګې تر سیړن لاندې نیول کیږي. ولسی جرګه دا واک لري چې بیا هم خبره پریکړه د غړو د رایو په اکثریت تایید کی. کوم وخت چې دغه شکل نشي د قانون تایید نو بدون له توشید رئیس جمهور قانون نافذیږي او ضرورت د امضا د رئیس جمهور او توشید رئیس جمهور ته نشته. له دې لپاره په دغه د قانون په تشریح کې د ولسی جرګې لاس ډیر پر دی او د استقامت د بکمه ستونزه مې سره نه وکړي.
ظاهرا د ولسمشر انتقاد د دوه بهرنیانو غړیتوب دی د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې، دا اعتراض ستاسو له نظره څومره پر ځای دی؟
په اصل کې ملي حاکمیت هغه کومه ماده د اساسي قانون چې دی په استناد کې څلورمه ماده ده چې ملي حاکمیت خلکو پورې مربوط دی. د افغانستان خلکو هغه دی یا مستقیم شکل باندې او یا د دې د استازو لخوا هغه تعمليږي. دا هیڅ ارتباط خارجي غړو د شکایتو د کمیسیون سره نه لري. د دې لپاره چې حتی په ډیرو ملکونو کې د ریفری یا د دې چې هغه تعینی ښه او بد او تخصصي مسائل د کمیسیون پر مربوط دي، هغوی حتی استخدامي خارجي اتباع کوم متخصصین چې په خپل ملک کې نه پیدا کیږي. هیڅ وخت د دغه ملکونو ملي حاکمیت ته ضرر نه رسیږي. برخلاف زموږ حالت د ملک دا رقم دی چې یو منځګړی په کار ده. هیڅ هغه اعتماد چې تر اوسه پورې موجود و خصوصا په دغه آخرو انتخاباتو کې کاملا له منځه تللی دی.
اما رنجبر صاحب، ولسمشر او نور افغان چارواکي دا انتقاد کوي چې د انتخاباتو د کمیسیون بهرني غړي د انتخاباتو په چارو کې او د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي.
دا لاسوهنه خو کېدای شي چې منفي، کېدای شي مثبتي. زموږ په ټولو چارو د ژوند کې خارجیان اوس دخیل دي. همدا اوس په ټولو وزارتخانو کې حتی په ریاست امنیتي ملي کې خارجیان د مشاورینو په حیثیت کمک کوي او دندې سرته رسوي. او هیڅ وخت د موږ نه وایو چې د موږ ملي حاکمیت ته ضرر رسي. د دې موجودیت او شتون په دغه کمیسیون د شکایاتو د بررسي کې دغه امکانات مې سره وویل چې جمهوري ریاست د انتخاباتو کې یو نیم میلیون رایې تقلبي وي چې هغه باطل سولې. که دغه خارجي متخصصین نه وای دغه پروسه به خپله عامل دی لوی ګوران سو او خلک به په دې قارینو چې هغه رای وشمیرل سي او په شکل باندې پایلې مې سره سي او کوم چې په اول کې اعلان شي وي.
په داس حال کې چې د ولسمشر حامد کرزی د ولسمشرۍ دوره ورسته ده او بیا د چانس نه لري د افغانستان د اساسي قانون لمخه د دې ټینګار د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو په اړوندو قوانینو کې پر اصلاحاتو څه دلیل لري او څه فکر کوي چې علت به یې څه وي؟
جمهور رئیس نشي کېدلی چې بې طرفه پاتې شي. دې لپاره که دی خپله کاندید وي او نشي کولی د اساسي قانون پر اساس بیا خپل ځان کاندید کړي، نو حتما یو کس به د ده د ټیم نه کاندیدي او جمهور رئیس بلغنه ملاتړ وکړي، او له همدې لپاره دی چې دی نشي کولی چې ناپیلې پاتې شي او نظارهګر پاتې شي او په دې پروسې کې علاقمند وي.
سیاسي او حقوقي کارپو کبیر رنجبر وو. د افغانستان مشرانو جرګې د کونړ د چارتراش لرګیو د قاچاق پر دوام اندېښنه وښوده. د دې جرګې غړي وایي چې د دغو لرګیو په قاچاق کې د کونړ امنیتي مسؤلین لاس لري. تفصیل له صفي الله ستنگزي څخه اوري.
په مشرانو جرګې کې د کونړ استازي له حکومت څخه غواړي چې پاکستان ته د کونړ د چارتراش لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. یو شمېر سناتورانو په عمومي غونډه کې د دې کار د څېړلو لپاره کونړ ته د لوی څارنوالۍ او نورو حکومتي ارګانونو د یو پلاوي د سفر وړاندیز وکړ. یو تن سناتور رفیع الله حیدري وایي چې امنیتي ارګانونه د کونړ د چارتراش لرګیو په قاچاق کې لاس لري او له دې ولایت څخه ټول قاچاق د دوی په همکارۍ ترسره کیږي.
څو شپې مخکې څلور یا پنځه ګاډي ونیول شو چې په هغې کې مستقیما د پولیسو لاس و، د امنیتي ملي ورسره لاس و، د ملي اردو ورسره لاس و. اوس یې ماغه غریب خلک چې ډرایور دی، کلینډر دی او د ګاډي مالک دی، هغه نیولي. پرون چې زه خبر شوم نو څو ورځې وروسته په هغې باندې محکمه ده، او هغه څوک چې دې ته د ایله کېدو اجازه ورکوي، هغه څوک چې د شپې دی ته ګزمې کوي، فایرې کوي، هغه د لارې قمندانان، پولیس، ټول په خپلو وظیفو باندې دی، هېڅ څوک ته پوښتنه نه کوي.
د ښاغلي حیدري په وینا تېر کال له دې ولایت څخه سلګونه زره فوټه چارتراش لرګي غلا شوي وو، خو چا یې مخه نه وه نیولې. د مشرانو جرګې اداري پلاوي د دې سناتورانو اندېښنو ته په پام سره له افغان حکومت غواړي چې د دې ستونزې د هوارولو لپاره کونړ ولایت ته یو پلاوی ولیږي څو موضوع له نږدې وڅېړي. له بل خوا د کونړ چارواکي له دې ولایت څخه د لرګیو د قاچاقبرانو په ملاتړ کې د افغان امنیتي ځواکونو لاس لرل نه ردوي. د کونړ د والي ویاند وصف الله وصفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې وروستیو کې څو موټرونه نیولي چې لرګي په قاچاقي ډول انتقالول. هڅه موږ چې په دې اړه د کونړ د سناتورانو او کورنیو چارو وزارت څخه هم غږونه ولرو، خو له پرله پسې هڅو سره سره په دې کار بریالي نه شو. کونړ او نورستان له هغو ولایتونو څخه دي چې ډېری ځنګلونه پکې پراته دي او د چارتراش ډېره برخه هم له دې ولایتونو څخه ترلاسه کیږي. داسې نیوکه شته چې حکومت د لرګیو د قاچاق په سمه توګه مخه نه نیسي، لکه څنګه چې ځینې اقتصادي کارپوهان ځنګلونه د افغانستان د خلکو ملي شتمني بولي او له حکومت غواړي چې په ساتنه کې جدي پاملرنه وکړي. صفي الله ستنگزی، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د کونړ اوسیدونکي شکایت کوي چې د مرکز اسدآباد سړکونه کندو کپر دي او شروالی جوړولو ته پام نه کوي. شروالی وایي چې ډېر ژر به د سړکونو پر جوړولو کار پیل کړي. تفصیل روح الله انوري څخه اوري.
دا هم د سرک د کندو کپر لامل د موټرو د پرزو او باډۍ اوازونه دي چې د موټرو ټایرونه لیوي کندي پورته کیږي او په بل کې غورځيږي. د سدآباد څو تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل څو میاشتې وړاندې ښاروالۍ د ښار په سرکونو کې پلچکونه ورغول، خو د نور سرک په پرتله یې له سرک څخه ډیر اوچت جوړ کړل چې له امله یې سرک خراب شوی او ښاریان له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
زما نوم حضرت محمد دی او سرک خو بیخي بالکل خراب دی، ځکه چې کنډ کپرې دی او هغه پل سره نږدې دی، هغه ځای کې ډېر زیات خراب دی. په کې خلکو ته ډارم کوي او چې باید ښه جوړ شي، ځکه مرکز دی او شکونه هم خراب تراب دی. سرک خراب دی، خامخا ګاډي ته ډېر وارث پیدا کېږي. کوشش د سرک روغ وي نو ګاډي ته هم وارث نه وي او نور هم سهولت وي.
زه فتحالله یم د اسدآباد تاخر اوسم. د اسدآباد ښار سرکونه چې ډېر زیات خراب دی او کندې کپرې دي، د بارانه په وخت کې زیاتې اوبه ودرېږي. نو بله ورځې زه چوک پاته راورسېدم، چې رسېدو سره ګاډی دا کندو ته چې راورسېدم زه ولاړم، نو بس رسېدو سره بس ما تعداد وکړلې تان ته چې ټولې جامې مې ګنده شوې. ډېر زیات مشکلات دي. موږ غواړو چې دا د مرکز سره سرک دی باید ښه او د اساسي ډول سره پوه شي، او بل دا پلچکې چې دي دا ډېر جوړې جوړې دي، نو دا باید صحیح جوړې شي.
زما نوم ملستان دی. خو چې کوم دا سرک یې نه چې دا په چوکۍ جوړکړي دي، په هوا سرک کې راته بنشې جوړې کړي دي. کوم دغه سرک دی جوړ کړی ټول کندې کپرې دي څوک چې دا جوړ کړي.
دوی وایي دولت چې د ښار په منځ کې وران ویجاړ سرکونه نشي ترمیمولی، نو لرې پر پرتو سیمو کې به څه وکړي. د اسد آباد ښاروال انجینر عبدالغنی عباسی ازادي راډیو ته وویل دوی د سړک د ویجاړو شوو ځایونو لپاره پلان نیولې او په دوه درې اونیو کې به د ښار ټول سړکونه ترمیم کړي.
داغونه چې پیدا شوي دته موږ یو منظم هندسي شکل ورکو په جریان د دغه دوه درې هفتو کې مکمل ښار د دغه مشکل نه به خلاص شي.
کونړ د مرکز اسدآباد په ګډون ټول 15 اداري واحدونه لري چې په تیرو څو کالو کې د اسدآباد او اکثرو ولسوالیو ترمنځ غځېدلي سړکونه د نړیوالو ځواکونو په مالي مرسته پاخه شوي، خو اوس بیرته ویجاړ شوي او بیا رغولو
تیزه تارتیا ده. تاریخ پوهان وای چې نړی اس کله هم دومره اټومی جګړې ته نه ونیږدې سوي څومره چې د کیوبا د میزایلو د بحران پر مهال نږدې سوي و. په حقیقت کې د امریکا ولسمشر جان اف کینیډي د وی وینا مسوده تصویب کړ چې په کیوبا کې د شوروي اتحاد پر تاسیساتو د حمله اعلانول شامل وو او د هغې اقدامو چې دریم نړیوال جنگ یې پیلولی سوی. د ازادي راډیو خبریال ریچارډ سولش پرې راپور لري. مهمه برخه له حمید مومند څخه اوري.
دا کېدای شوای د داسې یوې جګړې پیل وی چې د نړۍ خلکو یې بلګې هیڅکله هم نه وی لیدلې. په فلمونو او د تاریخ په کتابونو کې د هغې نری کرښې په اړه زیات څه ویل شوي چې د امریکا متحده ایالات او شوروي اتحاد د 1928 میلادي کال د اکتوبر په 14 ورځو کې چې د کیوبا د میزایلو د بحران د اوج ورځې وې جلا کړل. خو د امریکا د هغه مهال د ولسمشر جان اف کینیډي د وینا مسوده چې وس خپره شوې ده ښایي چې دواړه خواوې 50 کاله مخکې د دریم نړیوال جنګ پیلولو ته څومره نږدې شوي وو. کینیډي پلان درلود چې خپلو خلکو ته ووایي زما امریکایي دوستانو په زیات جرأت او د ولسمشر په توګه د خپلې لوړې د پوره کولو په خاطر ما د روایتي وسلو په وسیله په کیوبا کې د اټومي وسلو د پراختیا د له منځه وړلو لپاره د پوځي عملیاتو امر کړی. دا وینا د هغه آرشیف مهمه برخه ده چې شاوخوا 3000 پاڼې یاداشتونه او نور اسناد پکې شامل دي چې د ولسمشر درور او د هغه د نږدې سلاکار رابرټ کینیډي لخوا ساتل کېدل. دا وینا 13 د جان اف کینیډي د جمهور ریاست د کتابتون او موزیم لخوا د کیوبا د میزایلو د بحران د 500 کلیزې په مناسبت په انټرنیټ کې خپره شوه. د هاروارد پانتون د علومو او نړیوالو چارو د مرکز مشر او د کیوبا د میزایلو د بحران ماهر ګراهم ایلیسن وای
document reminds us vividly
is سند موږ ته په سرګن ډول په یاد راولي دا دي کچیر ولسمشر کینیډي ارکړې شوی و چې د امریکا لخوا کیوبا ته د شوروي اتحاد د اټومي میزایلو په غلا لره تک څه خل خبرې درسته په لومړی او اتسل وختو او یا دو او یو ساتونو کې باید څوکړي. نو د بل کسرنګ چې په وینا کې د توجه کولو هڅه شوه په دغه میزایلو هوایي حمله کړې و. بیا به موږ د هغه ځنځيري په خو شاهدان وای چې پیل دل او په پای کې به موږ یو اټومي جنگ ته نږدې شو و. د کینیډي دا وینا البته چې وړاندې نشوه او د دې پر ځای د امریکا ولسمشر د کیوبا سمندري لارو وتړله. پر اساس حال کې چې نړۍ خپل صادره ولې و د شوروي بیړۍ چې درار رسیدو په حل کې بیرته وکړځېدل. خو د دې لارې له بندولو وروسته کینیډي هم د هغه میزایلو د فعال کېدو د مخنیوي لپاره چې د امریکا لخوا موقعیت کشف شوی و د یوې حمله امر ته ورنږدې شوی و. رابرټ کینیډي په خپلو یاداشتونو کې لیکي که موږ دننه ورشو نو باید په سختۍ ورشو او دا په کیوبا ځمکني حمله ته اشاره و چې له 500 بمی حملو وروسته تمه کېدل. په هغه وخت کې په واشنگټن کې هیڅوک پدې نه پوهېدل چې مسکو لاده مخه په کیوبا کې کابو سل واړه او فعال اټومي وسلې لري چې د امریکایي ځواکونو د لمنځړلو او په یو نوې سیمه کې د جګړې د تودولو لپاره کافي و. د جان اف کینیډي د کتابتون د مشر توماس پیتنام په وینا د جنگ مفکورې د ولسمشر د معمول د وینا او لیکوال اړ کړ چې د دې وینا له لیکلو انکار وکړي. دا یو قصه دا ده چې ټیډ مورنسن چې د هغه اکثره ویناوې به لیکلې او زه فکر کوم چې هغه وینا هم لیکلې و چې پکې نړۍ ته د دغو میزایلو د موندلو اعلان هم شوی و. ولسمشر کینیډي ته وویل چې دا وینا نشي لیکلې ځکه د فکر نه کوي چې موږ باید تیری وکړو او دا چې د هغه الفاظ نشي بیانولی چې په ممکنه ډول د یو تیری ملاتړ وکړي چې اټومي جنگ ته لاره هواره کړي. نو زه فکر کوم چې د دې وینا لیکونکي د ملي امنیت سلاکار میک جورج بونډي وو. له اندېښنې ډکې د ډیپلوماسۍ وروسته ماسکو ژمنه وکړه چې خپلې اټومي وسلې وباسي او واشنگټن ژمنه وکړه چې له کیوبا به بهر پاتې کیږي. د دې آرشیف یو بل مهم سند هغه جدول و چې د رابرټ کینیډي لخوا کل شوی و او پکې د ولسمشر کاران او پوځي مشران په دوه ډلو ویشل شوي وو. یوه د محاصرې پلویان او بلې د حمله پلویان وو. دا کسان په تاریخ کې د فختو او بازانو په نامه یادېږي. تیرونه او د پښتنو علامه خېچه یو څو کس ډاډمن نه و چې کوم یو ښه انتخاب دی.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د تا بهیر کبه په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خو خاو بریالي وسی د دې به هم په ازادي رادیو کې د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کته سم خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلي دي چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې یو ایمیل هم را رسیدلی دی چې درته به د پروګرام په ترڅ کې ولولو. راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کې د شي چې کوم رښوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 8 1. یو ری بیا وایم 0 00 02 4 3 8 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 21 1 2 4 1 1 5. تاسیز مون غاګل ازادي رادیو خاورې په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوګیاست. د پروګرام په پیل کې به زه تاسو ته یو ایمیل درولم کوم چې د ازادي رادیو خبريال محترم داوود تپان مونږ ته لیږلی دی. د خپل ایمیل کې مونږ ته سلامونه وایي چې سلامونه تای وعلیکم سلام وایو. پاس لاغنه ویلی دی چې د ازادي رادیو لاره نه د جون پښپګمه داس یو ټلیفوني پیغام خپور شوی چې د اسد الله ولد عبدالرحمن په خپل پکې معلومات او یو شخص له ورډګونه دغه معلومات خبره کړی دی. ما د ازادي رادیو په آرشیف کې په همدغه نیټه کې داسې یو ټلیفوني پیغام پیدا کړ چې د احسان الله پاک لپاره کې معلومات دي. په هر حال محترم اوریدونکو راځي چې هغه ټلیفوني پیغام واورو کوم چې سید رحمان مونږ ته لیږلی دی او اسد الله پکې لټوي. ورپسې به هغه ټلیفوني پیغام واورو کوم چې د ازادي رادیو په آرشیف کې ما پیدا کړ. سید رحمان
تاسو ته سلام.
د سید رحمان پیغام واورید. اوس به هغه ټلیفوني پیغام واورو کوم چې د ازادي رادیو لار نه د جون په 15 او 16 منې تخپور شوی دی او د احسان الله پاکله په کې معلومات دي. لمړنۍ پیغام مونږ ته کتاب جان قلمیار له وردګو ولایت څخه را لېږلې دی. دای وای چې د احسان الله پاک له معلومات لري او له سره یو ځای کار کوي او ډیره موده له سره ده. راځي چې د دغه محترم ورور دغه ټلیفوني پیغام خبر کړو په دې هیله چې د احسان الله کورنۍ واوري او ورته ټلیفون وکړي. خو دغه محترم ورور د ټلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به پیغام واورو ورپسې به بیا زه تاسو ته د ټلیفون شمیره ووایم.
بلی سلام علیکم کتاب جان کلمی ایم هم د میدان وردګ ولایت نه ما یو ورک شوی عزیز پیدا کړی دی زه پخپله میدان وردګ ولایت کې اوسېږم او کور مې په چرسیه کې دی دلار چې را دي شي د خپل عزیز پوښتنه دې وکړي د انسان الله په نامه یادېږي دا پنځلس کاله کېږي چې ما سره همدلته اوسېږي او مزدور دی تقریبا ما ورته وادم کړی دی.
ګران اورېدونکو که تاسې غواړئ چې محترم کتاب جان قلمیار ته چې په وردګو ولایت کې د تلیفون وکړی او د احسان الله پاک له معلومات واړی نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړی 0-3-4-1-4-9-5-4 د تلیفون شمېره به یوارې بیا ووایم 0-3-4-1-4-9-5-4 تلیفوني پیغام مو واورید. ګرانو اورېدونکو ډیر کله زمونږ اورېدونکي آزادي راډیو ته تلیفون کوي او وایي چې د دوی د ورک شوي په هکله پکې معلومات خپاره شوي دي، حال دا چې داسې نه وي. لکه چې اوس مو دغه تلیفوني پیغامونه واورېدل چې معلومات د احسان الله په هکله دي نه د اسد الله په هکله. په هر حال په دې هیله چې د محترم سید رحمان ورک شوی عزیز اسد الله پیدا شي. د ورک شو عزیزانو دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یکشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ، د چهارشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د پنځشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ، کیدای شي چې تاسو هم کوم ورک شوی عزیز پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
ګل افغان د ولایت نه خبرې کوم. د ما یو ماما ده چې 12 کاله ورک ده. که چاته پته لګېږي مثلا په نوم دی عمباره شاه ده، که چاته پته لګېږي په دې ټلیفون اړیکې تماس ونیسي
0-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- ولایت د زحمت ولسوالۍ چې په قوم سها کې د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي څلور کاله دمه خلکو دغی او بېدرکه شوی ده، خو زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او بیا وپېژني ځینې نښې انساني دا دي: درمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا شنې دي، او د ښي لاس د څنګ ګوته چې پخوا زخمي شوی وه بېرته کږه روغه شوې ده. که دی زما غږ په خپل اوري او یا یې د ځان انډیوالان اوري، د معنوي ورور مخې دې په لاندې شمارو اړیکې ټینګې کړي او خپله 200,000 افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. اړیکو شمېرې دي: 0-500-4-1-2-9. مره شماره ده: 0-500-2-9-9-3. السلام علیکم.
زادم د رحمت ورک دی دوال دی اس نو د ټلیفون شمیره ما ویل نه ځان د دتو تر کار کې شورک دی نو زوږ دا خوښ چې بس د معلومات مشترک او د ټلیفون شمیره د سنسر کې پر اړیا ایش پر څو صفر څنګه یو سره شکته اته به اته سرویس.
السلام علیکم. زمانه من رحمت الله دیوالدار دیوالات چکی مصاله اوسیدین کین زمانه یو د فنامه محمد سلیم محمد کوي زوی تقریبا 30 کاله کی چې بدره کړی که هر څه د فعال معلومات لري دا خپل زما غاری نه ماته په داس مې نه زنګ وای سر اوایا شپګنی تمزوس وستاو سینده د شمره بیا ته کړو سر اوایا شپګنی تمزوس
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 00 دواویشت یوولس چلیریست یو سلو پینزلس
اوزم الله رحمت الله خونده من دی ولایت د مرزد او صالح څخه د بارلا د سر څخه اول ځای ته سلام من ان نه ته دی ایران کوم او ورته د دغه ځما یو تر دی د احمد الله خان احمد دی اوس د کندهار دی ولایت دی د یو څو ولسوالۍ دی د کومن د کلی دی د محمد عزیز دی دا څنګه زم د پښتون کال دی چې د ورته د څنګه د هلمند راغلی د هلمند څخه ورته دی د خپل د ازمازه غالي د دې چې زه په حق له معلومات لري د دې سره لري ما ته د پرداغه لمبر زنګ او جایزه به در لاسه چې دا غني لمبر نه دی د دې سیم د 0 و 0 درې اته نه درې 5 و سم د دې سیم په لمبر دی 0 و نه 5 و و 5 نه 2 و 7
ما یو راوی د عبدالولی په نامه دی دا څنګه شوش کار کیږي چې لادرکه دی د ګریشتو لوسوالۍ دی د فورکی د سیمې هر څه معلومات په دغه شاره کې ځان جوړوي 0 و 0 و 2 4 2 ته 5
ہلو السلام علیکم زه ولګل د کاشتا ولایت تګاو د سوالي د څنګهلو د کلی نتا سره خبرې کوم ما ورور دی ګلا زراز دې د الحمدلله مسته د ازو کال کې چې ایران ته څه دی ایران په خاوره کې ځابل کې څه څه تاکر کړی باندې او استادان درکښ څه دې ته زغ شمیره زنګ وو ته پروا بیا دجر او سعودي او الله
ما یو ورته چې د اخبار په نامه د مرحوم اغار الله د مرحوم پیغمبران ور د مرحوم حاجی ګم صدې د اکازوري د هلمند ولایت څنګه کې چې د مور صالح د زمینداور دی تقریبا اصل کار کې چې د خپل کور نه درخه شوی دی تاثیر اطلاعات هر مسلمان ورته ما دا اعلان اوري د ټلیفون په دغه شمېره د ما تماس لري د فرایا دوایا ځان کوایا یو ځل یې ښه کړو د فرایا دوایا ځان نه کوایا
مانو محمد داوود د بادغیس ولایت د مغود ولسوالۍ زه کوم شدلرم فنان د نورالدین ولدی لا کمردین د شمس الدین ولید میران زیدی د څلور میاشتې د مخه کې چې په ملي اردو کې تللې دي او چې څوک د دغه هلک معلومات ما ته راکړي 2000 روپۍ جاهزه باغ ته ورکم او په دغه د هر چا سره چې یا بندي دی یا مړ دی یا ژوندی دی هر په دغه شماره به د خپل د ازما شغ اوري په دغه شماره دی ما ته زنګ ووي 0 و 3 0 8 5 1 2 3 بیا تکراروم 0 و 3 0 8 5 1 2 3 بل شماره ده 0 و 4 0 0 1 2 2 8 دا شماره بیا تکراروم 0 و 4 0 0 1 2 2
عبدالودود عبدالقیم زوی در غزنی ولایت دندلو د ولسوالۍ د اسماعیل کابلو د چردیوالو د کلي اوسېدونکی ده چې عصبي ناروغي لري 5 ورځې کېږي چې نادرکه شوی ده که چاته پته معلومه وي په دې نمبر د تلیفون دې زنګ ووهي 0 50 60 55 82 د تلیفون شمېره 0 50 60 55 82 والسلام
الو السلام علیکم زه ولیجان د بادغیس ولایت بل مرغه ولسوالۍ د چیکاره چنتور کلی څخه خبرې کوم زما یو ورور دی په نامه د جان د عبدالغفار زوی دا څلور کاله کیږي د کندهار پر سیمانه درکته وي دي د ټولو نه د جان په اړه معلومات لري او یا د خلاص ما ځا غوري نو په دا لمبر ما ته زنګ وي 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سره. السلام علیکم. زه هغه تنویر خبره کوم د کندهار د زما یو ورور نه برکت شوی دی که چا پیدا کړي نو ډېر ښه به وي. خدای دې وکړي. زه د کندهار د ولایت د ناګان د ولسوالۍ خبره کوم. په دې شماره کې زما سره تماس ونیسي که هر زما ورور پیدا کړي. ډېره ډېره مننه. انشاءالله
اجازه به هم ورکم هغه نه خورده به من از عمر اجر وقتی اس نداره که شو د پد کامان لامل دغه وش مارو د مصر تماس کې نشي چې پر وسه څنګه نه وي د څنګه شو شو ته څلور څنګه وس دغه ځله به بیا بیان کوم چې پر وسه څنګه نه وي د څنګه شو شو ته څلور څنګه وس سلام
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامانی کوم تر بل پروګرام هم پخلای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ.